اردونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. وخت په پښتونخوا کې د ورځې 3 بجې شوی. نن د خالی ورځ او د 2012 کال د جون د میاشتې درويشته منټه ده. په دې غړي کې بواري د بلوچستان صوبې په سریاب روډ هدفې وجنه کې لګتل لگا 15 کسان وجل شوی او دوه نور جوبل دي. راجا پرویز اشرف د پاکستان د 25 مجر اعظم په حیث د خپل عہدې سوګند پورته کړی. د سوګند پورته کول د سوره ایواني صدر اسلام آباد کې وشوه. د نوي وزیر اعظم د ژوند او د هغه په اړه د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د امریکا له نظره به هم خبر شي. او په روسي نیمای کې دوه اونیزې خبرونه سروې او اقتصادي نړۍ هم لرو. خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د کوټه په سریاب روډ کې په ډزو 15 کسان وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پرون سوګان پورته کړ او نن یې رسمن په کار پیل وکړ. او د چک جمهوریت یو بس په کروشیا کې ټکر شوی چې وو کسان په کیمړه او 240 نور ژوبل شوی دي. تا هم پورا خبرونه. د کوټي پولیس وایي د دې خار په سریاب سرک د معلومه وسلوالو د دوبي پر یو دکان ډزې کړې چې پکې 15 تنه وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په وینا دا د هدفي وژنې هڅه ښکاري. د سریاب سیمې د پولیسو او چارواکي عاصم مشال لیډیو ته ویل په نخښه شوی کسان د سن صوبې سره تعلق لري. په کوټه او د بلوچستان په نورو لویو وړو خارونو کې وخت نا وخت د ډول پیښې رامنځته کیږي چې پړای څوک په غاړه ناخلي. پر روانه خبرونه کې په دې اړه نور معلومات په سیمه کې زموږ د خبريال ناوریدل شي. د پاکستان قومي اسمبلی د پیپلز ګوند غړی راجا پرویز اشرف د ملک نوی وزیر اعظم ټاکل دی او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري تیر شپه په ایواني صدر کې له هغه سوګند واخیست. نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف قومي اسمبلی ته په خپل لومړنۍ وینا کې له حکومت سره په جنگ وسلوالو ته له جګړې د لاس اخیستلو خواست وکړ.
د ریاست ضد جنگیالیو له غیر ذمہ دارانه چلن څخه اسلام او پاکستان ته یو نه پوره کېدونکی زیان رسیدلی او رسیږي. زه د پاکستان د وزیر اعظم په حیث له دوی خواست کوم چې وسلې وغورځوي او په قومي اداره کې شامل سي.
راجا پرویز اشرف د خپل وینا په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې امن نه وینو په پاکستان کې امن نشي راتلی. هغه زیاته کړه چې دوی به په افغانستان کې د امن لپاره خپل رول لوبوي. بل پلو د امریکا حکومت د پاکستان د قومي اسمبلی د دې ګام هرکلی کړی دی چې د دې ملک لپاره نوی وزیر اعظم وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولینډ ویل چې دوی په دې خوښ دي چې په پاکستان کې له مشرتابه سره تړلې ستونزې داسې ښکاري چې هوارې شوې. ویکټوریا نیولینډ په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی د پاکستان له نوي وزیر اعظم سره کار کولو ته لیواله دي. د بره مومند ایجنسی په خروشه خوایزی سیمه کې ناصرګندو وسلوالو د لیوي ځواکونو په یوه پوسته برید کړی چې ورکې 230 مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. د غلنۍ روغتون یو چارواکي مظفر خان د زخمیانو د نومونو په اړه مشال لیډیو ته داسې ویل.
دو کسان مو او دو زخمیانو. دغه زخمیانو یو محمد داوود یو جوادو دا زخمیانو کنه او اسماعیل او حمید الله دا ډیر بجنی.
بل پلو یو حکومتي چارواکي رسول خان وزیر مشال لیډیو ته ویل دوی د پیښې سره د تړاو درلودلو په تور د اجتماعي ذمهواري د دود پر اساس دیش کسان نیولې دي. هلته د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمه کې د امنیتي ځواکونو موټر په خښ شوي ماین ورختلې چې لامل یې یو سرتېری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د جمعې په ماښام رامنځته شوې ده. د پیښې پړه چا نه ده منلې. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال خبر راکوي چې وسلوالو د شپږو برمته شوو حکومتي سرتېرو نه سرونه کټ کړي دي. دا کسان تېره ورځ په لدا کې د جنگ پر مهال د طالبانو لاسته ورغلی. د افغانستان د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې درې ولسی کسان وژل شوی دي او یو تن بل ژوبل دی. د سیمې د پولیسو امیر فرید احمد عیل وای وژل شوی کسان د سیمې ځوانان دي چې په یو موټر کې د چوری نه ترینکوټ ته په لاره وو چې د حادثې سره مخامخ شول. هلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هم په یوه چاودنه کې د پولیسو دوه مامورین ژوبل شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وای بم په یوه رکشه کې ځای پر ځای شوی وو. ځینې سرچینې د مرګ ژوبل شمېره تر دې لوړه ښیي. امریکا د افغانستان د کابل ښار ته نږدې د قرغې د تفریح په ځای کې پر سپوږمۍ هوټل د وسلوالو برید غندلی دی. دا په افغانستان کې پر ولسي خلکو په تیره پر ماشومانو او میرمنو تر ټولو مرګونه برید دی. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د برمته شوو کسانو د ژغورنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه شوې ده. افغان چارواکي وایي د طالبانو په دې برید کې چې د جمعې په شپه پیل شو 12 ساعته دوام وکړ، لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. خبرونه تاسو د مشال رډیو نوري. په کرویشیا کې د چک جمهوریت د یو بس حادثې سره مخ شوې چې ورکی و کسان مړ شوي او 240 نور ژوبل دي. دا پیښه د خالی پوره سهار وختي رامنځته شوې ده. ډاکټران وایي په ژوبل شوو کې د 2 کسانو وضع د اندېښنې وړ ده. د چک جمهوریت CTK خبري اجنس خبر ورکوي چې بس په غریزه سیمه کې د سفر پر مهال د ډرایور د ویده کېدو له امله د حادثې سره مخ شوې ده. ترکیه د دې خبر پخلی کړی چې د جمعې ورځې راهیسې د بحیرې روم د پاسه نه د الوت پر مهال د دوی تر ایتم شوې الوتکه د شام د ځواکونو لخوا راغورځول شوې ده. شام هم ویلي چې د ترکیه د هوایي ځواکونو یو جټ الوتکه دوی ویشتې ده. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل وایي د دوی لپاره دا ناشونې ده چې د شام لخوا د خپلې جټ الوتکې د غورځول کېدو پیښه له پامه وغورځوي. د دې هیواد سرکاري خبري اژانس اناتولیا د عبدالله ګل خبرې اقتباس کړي چې له دې پیښې وروسته چې څه مناسب وي هغه بارو مرو وشي. بل پلو د دې هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي یو ځل چې ټول حقایق را برسېره شي بیا به د هغو له مخې پرېکړه وکړي. د وزیر اعظم دفتر همدارا څرګنده کړه چې د ورکو شوو پیلوټانو د ژغورنې او موندنې عملیات روان دي. او په کینیا کې پولیس وایي چې د دې هیواد په پلازمینه نیروبی کې 2 ایرانیان د ترهګرۍ په تور کې نیولې دي. یو ایرانی د کینیا د ممباسا په خرګوټي کې د ترهګرۍ ضد ادارې ته معرفي شو. له دې سړي سره 15 کیلوګرامه داسې سموندل شوي دي چې د پولیسو په فکر دا چاودیدونکي مواد دي. دا تر دې ګړې د مشال لیډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو د مشال لیډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه غړې کې به واوري د پاکستان د بلوچستان صوبې په سریاب روډ ناڅرګند وسلوالو لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژلي. راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په هیڅ د خپل عہدې سوګن پورته کړو.
آی راجا پرویز اشرف از پرایم منسٹر اف پاکستان ول ڈسچارج مائی ڈیوٹیز اینڈ پرفارم مائی فنکشنز آنیسٹلی.
په پېښور یونیورسيټي کې مو د قبایلي سیمو ځوانانو سره په قبایلي نظام خبرې کړې.
کډټ کالج شو د مومن د لپاره زموږ خپل ملکانانو خرڅ کو خیر خبر چرته یوړ.
کله پاکستان په شان جمهوریت وی بیا خو زمونږ چې د کم زوړ نظام دی د زوړ نظام زمونږ د پاکستان د جمهوریت نه خدای.
او د نن ورځې سروي خبرونه د پښتو ژبې ستر سندرغاړي بغزمینی د ژوند او فن په اړه ده. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان صوبې په سریاب روډ هدفي وجنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د کوټې پولیس وایي د دې ښار په سریاب سړک نامعلومه وسلوالو د دوبی په یوه دکان ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 2 نور جوبل دي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل خبریال خدای نور ناصر نه چې دا مهال مقصد د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ستړي مشي او د پیښې حال راکړي.
مننه مومند صاحب، تاسو ډېر جزئیات ورکړل خو زه به پکې زیاتونه وکړم چې یو ساعت مخکې یا هم 2 دقیقې کم یو ساعت مخکې د دې ښار پولیس وایي چې د کوټې په سریاب سړک باندې بیا هم په هدفي وژنه کې د یوه دوبي پر دوکان باندې نامعلوم وسلوال برید کړی و. د دې په وینا دغه وسلوال دې دوکان ته ورننوتی دي او هلته یې په ناستو کسانو چې 8 کسان په دې دوکان کې ناست وو په هغوی باندې ډزې کړې دي. د سریاب پولیسو ثاني یو چارواکي آسیم مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې چې په ډزې شوي دي 15 کسان په هماغه ځای باندې ووژل شوه او 2 نور ټپیان شوه.
د نور که په لنډو ټکو کړه ته دا وایي چې دغه ډزې په چا باندې شوي دي، د کوم نسل خلکو باندې شوي، څه معلومات لري؟
تر اوسه لا هم څه نه دی ویل شي. په دې اړه البته دغه آسیم چې کوم د پولیس چارواکو دي چې زما خبرې ورسره وشوې، هغه وایي په دې کې اکثریت د هغو خلکو و چې هغه مزدوران و، معنا دغه د دوبی کاري کاو دوبیان و او د دوی تعلق له سن ایالت سره و. پدې کې د دینو کسانو دینه داسې هم کې دغه په وینا چې دغه عام وګړي وو د شهر اوسیدونکو او هغه دغه دکان ته ورغلي وو خو د خبره پدې کې 15 کسان وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي
ډیر مننه
تر اوسه پورې لا هم د دې پیښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی
ډیر مننه تاسو نه خدای نو نصر دا و د مشالې خبريال چې موږ ته د دغه پیښې حال راکو
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې راجا پرویز اشرف د پاکستان د 25م وزیر اعظم په هیڅ د خپلې څوګن پورته کړې دي د څوګن پورته کولو دستور ایوان صدر اسلام آباد کې وشو د دې نوړاندې کمی سملی کې نوموړي 211 سوټونه واخیستل او د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره منتخب شو په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیر راکوي
ایوان صدر اسلام آباد کې بیگا اولس مشر اسف علی زرداری د پاکستان د نوی ټاکلی شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سوګن واغستو
آی راجا پرویز اشرف اس پرائم منسٹر اف پاکستان ول ڈسچارج مائی ڈیوٹیز اینڈ پرفارم مائی فنکشنز اونیسٹلی
د دین وړاندې قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند د درې غړو په ګډون 15 کسانو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړیو خو رستم مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي غړو مخدوم شابودین او قمر زمان کایرا خپل کاغذونه بیرته واغستل او دغه رنګ د راجا پرویز اشرف او مسلم لیگ نون د غړی سردار مهتاب عباسی ترمنزا یو په یو مقابله وا چې پکې پرویز اشرف 211 او مهتاب عباسی نه هاتیا اوټونه تر لاس کړ په دې موقع کمی سملې ته په خپل لومبي خطاب کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وې چې خپل خوره باد چا خلاف استعمال دوت نه پریږدو او باید چې تر هغه وسلو غورځوي او په کمی بهیر کې شامل شي
مذهبي جنگجوونو کې غیر ذمہ دارانه رویه سه اسلام او پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا
د مذهبي جنگیالو د غیر ذمہ وارانه رویه یو د لاس اسلام او پاکستان ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي او لا هم رسیږي زه د پاکستان د وزیر اعظم په هیڅ دوی ته اپیل کوم چې وسله وګرځوي او په قومي بهیر کې شامل شي زه د وزیر اعظم په هیڅ دا هم وایم چې موږ ته د بلوچستانو سره د شوی ناانصافي احساس دی او د دې د مسلو حل به زموږ په پاملرنه وي
د حکومتي او مخالفه ډلې غړو د نوي وزیر اعظم په حق لا خپل دریز لرلو مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو وینا وا چې دوی به کله هم سويس چارواکو د خط نه لیکي د قومي اسمبلی نور عالم خان وای
ما خو تاسو ته چې پاکستان پیپلز پارټي ایم این اے سره پرائم منسٹر سره چې یو ورکر ژوندې خط باندې لیکلي
دغه رنگ اخونزاده چټان وای چې راجا پرویز اشرف یو زیرک سیاستوال دی او د ملک ترقه کې با خکردار تر سره کړی
ګورجی دا یو د گراس روټ لیول ورکر دی او کوم چې د گراس روټ لیول ورکر یې کوم چې د لاندې نه راغلی کوم چې یو سیاسي جدوجہد کوي یو سیاسي ورکر پاتې شوی هغه په عوامي مسایلو باندې پویږي هغه د عوامي مسایلو په حل باندې پویږي هم دغه وجه ده چې پاکستان پیپلز پارټي غوښتل چې د گراس روټ لیول یو ورکر راولی او هغه وزیر اعظم جوړ کی چونکه راجا پرویز اشرف صاحب د گراس روټ لیول یو ورکر دی او دا هغه په بنیاد باندې دا نن دغه
ځای ته د دې ترڅنګ د حکومت مرستیال ګوند عوامي نېشنل پارټي هم د نوي وزیر اعظم نه نیکی هیل لري چې هغه باید د اولسي مسلو حل کې ګټور کردار تر سره کړي د ذکر شوی ګوند سېنټر حاجی عدیل وای
عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي او زرداری صاحب ته سپورټ کوي او د زرداری صاحب چایز یې موږ سپورټ کړي کوم پر عدالت سزا نه ورکړي هر څړي ته بے قصور کوي
بل طرف ته مخالف ډلا په نوی وزیر اعظم ټکونه کوي او وایي چې دوی ته د ګټور بدلون هیڅ آثار نه ښکاري د راجا پرویز اشرف په انتخاب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صاد رفیق صدا سے وایي
یی معنی کنا چې راجا پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم الیکټ نه وي آصف زرداری الیکټ وي
زدا ویم چې راجا پرویز اشرف صاحب نه بلکې آصف علی زرداری وزیر اعظم جوړ شوی دی د دې خپل هیڅ رائے نه وي دی به صرف د نوم وزیر اعظم وي او ټول اختیارات به ایوان صدر ته لاړ شي او تاسو دغه نتیجو د تباہی اندازه لګولای شي
دغه رنگ مشال ریڈیو سره خبرو کی د پیپلز پارٹی شیرپاو ڈلے مشر آفتاب احمد خان شیرپاو اوے
دا د ملک بد قسمتی دا چې کم صورتحال پر ملک روان دے دا غریبانانو دا عوامو چې کم مسلی دی دا بجلی دا روزگار دا گرانے اگے مانے سوک توجہ نہ ہو دا منگا پر صوبے کے خاص کر دا چې کم صورتحال جوڑ دے ہر سے فوج تا والا کڑی دی پتہ نہ پی گو چې سکے گی روزانہ خلق وجه لکی گی آگے مانے توجہ نشتا نہ دا مرکز تھے نہ دا صوبے
دا ذکر وردا چې دا وزیر اعظم په حیث یوسف رضا گیلانی تا دا ولس مشر اسف علی زرداری په ضد سویس چارواکو تا دا خط نه لیکلو په ترڅ کې سپریم کورٹ د نا اهله سزا اورولې وا او په هغه د راتلونکي 15 کال د پاره د پارلیمان د ممبر په جوړېدو هم بندیز لګولې دي د غرنګ د کرایې بجلیګرو د غبن معاملې کې هم سپریم کورٹ نیب ته ویلې دي چې د موجوده وزیر اعظم په ضد د پلټنې وکړي او هغه پلټنې لا هم روانې دي ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
راجا پرویز اشرف چې د پاکستان نوې وزیر اعظم جوړ شوی د نوموړي د ژوند او سیاسي سفر په اړه زمون خبريال سراج جهیر یو ریپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د پاکستان نوې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دسمبر په شپږشتمه نیټه کال 1955 کې د سین صوبې په ضلع سانګړ کې یو زمیدار کورنۍ کې سترګې غړولې وې. د لومړۍ زده کړو وروسته یې په کال 1970 کې د سین پوهنتون څخه د 14 ټولګي سند ترلاسه کړو. نوموړي له دې وروسته سره د خپلې کورنۍ د پینډي سر نږدې سیمې ګجر خان ته په کډه راغی او هم د دې ځای څخه یې د سیاست میدان کې قدم کېښودو او د پاکستان پیپلز ګوند سره ملګرتیا وکړه. دغه رنګ لسمودی وروستو د پیپلز پارټۍ د پینډي ضلع صدر وټاکل شو. نوموړي د پکال 2002 کې د ان اے یو 55 پینډي دویم نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره ټیکټ ورکړی شو او په دغه کال یې د جماعت اسلامي مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف امیدوارانو ته ماته ورکړو او د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. او بیا د کال 2008 په ووټونو کې هم د قومي اسمبلی په چوکۍ بریالی شو او د بجلی او اوبو وزارت د محکمې قلم ورته وسپارلې شو. خودته نوموړی ته یو شمیر مسلې ورپیښ شوې او ټول ملک ورته د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې ګوتی ونیوي شوې او دغه خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې د کرایې د بجلی ګرو رینټل پاور کیس وچلیدو او فیصله د پر ضد راغله او دا شان د وزارت نه لری کړې شو. کولی سمو د پس ورته بیا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ورکړې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ویلي له امریکا سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د پاکستان نوی حکومت په له امریکا سره اړیکې څنګه پرځای کړي؟ زمونږ همکار ګلیاس په دې اړه د خبریالانو سره او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپلې سوګۍ سوګند پورته کړې او قومي اسمبلی ته یې په خپله لومړۍ وینا کې له امریکا سره د برابرۍ په بنیاد د اړیکو خبره کړې. د امریکا د دفاع وزیر د سلاله په پیخه د معافی نه غوښتو خبره کړې. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف قومي اسمبلی ته وویل،
امریکا اور عالمی برادری کے ساتھ وقار اور خود مختاری،
امریکا او نړیوالې ورورولۍ سره بعد عزت او خود مختاری په رڼا کې د برابرۍ په کچه اړیکو ته دوام ورکوو. د یو ذمہوار قام په حیث به پاکستان په سیمه او نړۍ کې د امن او ثبات لپاره کار کوي. له دې وړاندې زما ملګری مخکینی وزیر اعظم ویلی و چې کابل د پاکستان لپاره په نړۍ کې تر ټولو مهم ښار دی او موږ په دې باور یو چې څو په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې امن نشي راتلی.
قسم د پاکستان نوی وزیر اعظم او د کابینې په لومړنیو ترجیحاتو کې د هیواد دننه مسلې هوارول شامل دي، خو له امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو خبرې هم دوام لري. په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وای، که څه هم د امریکا او د پاکستان چارواکو لخوا سخت غبرګون ښودل کېږي، خو په شا خفیه خبرې ترې روانې دي.
دا خبرې بالکل بیک ډور باندې انتهایی چې دي سیکرټ طریقې سره روانې دي او هغه خبرو په نتیجه کې سره څه پیشرفت هم کیږي. هغه سره پولیټیکل کې چې دی غټه خبره ده، د ډرونز مون خو بیا راځي، دا خو یقینا ایشوز دي، خو غټه خبره دی د اپولوجي یا د معافی خبره ده.
پاکستان له امریکا نه غوښتنه کوي چې دا سلاله په پیخه بخنه وغواړي، خو امریکا وای په دې پیخه افسوس کافي دی. په دې وروستیو کې د امریکا او د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشت امریکایي سفارتکارانو کار ګران کړی. دا چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې څه ستونزې مخې ته دي، په لاهور کې کارپوه حسن عسکری مشال لري ته وایي،
پاکستان امریکا کې تعلقات میں جو مشکلات ہیں،
ګوره د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې چې کوم ستونزې دي، دا څه نه ښکاري چې هغه به ختم شي. او هغه ځکه چې دوړو خو ډیر سخت دریس خپل کړی دی، د دې لکه بلا هر څه درولې دي. داسې قسمه معاملات په روغې جوړې حل کول پکار دي، او نه خو د پاکستان سل فیصد خبره منل کېدای شي او نه هم د امریکایانو، ځکه منځنۍ لار خپلول پکار دي او زما په فکر په منځنۍ لار کار کم روان دی.
د یو پوښتنې په جواب کې کارپوه حسن عسکری وایي، په پاکستان کې سیاسي قیادت نه زیات فوج ډېر اهم دی، او کچري فوج وغواړي نو له امریکا سره اړیکې پر ځای کېدای شي.
پاکستان کې جو امریکا کې تعلقات ہیں اس میں حتمی فیصلے فوج کے مشورے کے
د پاکستان او د امریکا پاړیکو کې حکومت حتمی فیصله د پوز له مشورې وروسته کوي. په موجوده وخت کې دواړه خواوې په یو بل اعتماد نه کوي، کچیر پاکستان د سامانونو د وړلو لارې خلاصوي نو د خبرو امکان په نظر راځي. کچیر داسې نه کیږي او پاوس په خپل سر دا ذمہواری نه اخلي نو سیاسي حکومت ډیر کمزور دی چې په خپل سر فیصله وکړي نو دا معاملات به د ځنډ ښکار وي او د دې له کبله به پاکستان په نړۍ کې لا نور یوازې شي.
په اسلام آباد کې کارپوهان نظر لري چې پاکستان نوی حکومت به زیاته توجه د هیواد دننه مسلو ته ورکوي او له امریکا سره اړیکې او نور مهم معاملات به فوج ته پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو مومندو جنسي ته د بره مومندو جنسي په خروشا خوازو سیمه کې نڅرګند وسلوالو د لیویز فورس په یو پوسټا وسلوال برید کړي چې پکې دوه امنیتي سرتیري وجل شي او دوه جوبل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بر محمد ایجنسی په خروشا خوایزه سیمه کې بیګم اخم نامعلومه تنانو د لیویز فورس په یو پوسټ برید کړي چې دوه د لیویز غړي پکې مړه او دوه زخمیان شوي. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ بر محمد ایجنسی رسول خان وزیر مشال لډیو ته دغه پیخي او په سیمه کې د امنیت په اړه وویل.
دوه کسان مړه وي، دوه کسان زخمیان، دا څلور کسان نو امنیت خدا دې کنه چې را مخیاله چې په محمد کې بالکل داسې واقعیا سړی نشي ویل خو څلوه علاقې ده کنه لکه ګوره د سم شهید چې دا خو دې ته بار وخت تیار ګرځي هغه وکي خو زه تاسو ته دا وایم چې راوځي چې کولی دا مطلب خو نه دي چې مونږ به بیا خوبونه کوو نو بس دا وکي یو څه ډېر نه خوشګوار وکي یو څه
د امړو او زخمیانو تنانو نمونه د غلنې هډ کوارټر هسپتال یو چارواکي مظفر خان داسې وخایل.
دوه کسان مو او دوه زخمیانو، دا زخمیانو یو محمد داوود یو جوادو، دا زخمیانو کنه او اسماعیل او حمید الله دا ډېر بیانوي.
دا بیگانې پیښې وروسته د اف سی آر په اجتماعي ذمہداري کې ډېر تنان هم چې تړاوې د خوایزو قام سره دي سکیورټي فورسز نیولې.
اردوونکو که یو خوا ځینې قبایلي خلک د جرګې او ملکۍ نظام د بحالۍ غوښتنه کوي نو بلخوا د دغه سیمو ځوانان په خپلو سیمو کې د نړیوال معیار مطابق جمهوري نظام غواړي. په دې اړه مو په پېښور یونیورسټۍ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو او د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړې او دا رپورټ مو چمتو کړی. لیکوال او کارپوه فرحت تاج وايي د 2003 کال لهیسې د طالبانو ضد مبارزه کوونکي قبایلي مشران وجل کیږي. د نوموړي په خبره فاروق یا ګلخیل لومبه قبایلي مشر وو چې په خوفیه توګه وجل شو او دارنګ تر دې دمه یوازې په سلګونو قبایلي مشران په وزیرستان کې وجل شوي. که یو خوا قبایلي مشران وجل شو نو بل خوا د کارپو خادم حسین په خبره جرګه نظام هم طالبانو ختم کړو. پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د جرګې او ملکۍ دغه نظام بیا بحال کړی شي او کنا څه بل لار ولټول شي. کله چې مشال لډیو دا پښتنه په پېښور یونیورسټۍ کې د قبایلي سیمو ځوانانو په وړاندې کېښوده نو له مومندو جنسۍ سره تعلق لرونکي دوره شاوار د قبایلي مشرانو په رول نیوکه وکړې او وی ویل
موږ ملکانان دي، یو څو پولیټیکل اډمنستریشن سره ناست دي، یو څو ملکانان دي. زما په خپلو مومندو کې کیډټ کالج چرته لاړه، کیډټ کالج شو د مومندو د پاره زموږ خپل ملکانانو خرڅ کو خیر خبر چرته یوړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، بالکل سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي. د ایجوکیشن چې تاسو وایي ایجوکیشن ویک ته پس باندې ویک ته الته ایجوکیشن غټ غټ ادارې خوشته، هډ افیس شته، خو چک اینڈ بیلنس نشته. د پوسټ پښتنې څوک نشته. خدا زموږ د یوت ل په کار دینن سبا په خوانی خلک خلاړه پریک دی، په خوانی خلک مډیسکس کاوه. دا تاسو د لاس کار دی چې تاسو را پاسه یو د خپل تن پخپل باندې سم کوي.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکو او د پېښور یونیورسټۍ د قانون څانګې زده کوونکو همایون خان وزیر وای د جرګې او ملکۍ نظام خده خو په دې کې مثبت بدلون پکار دی.
تر څو پورې چې خبره د جمهوریت ته نو زما په خیال چې جمهوریت خو کومنګ چیرې حقيقي جمهوریت وګورو نو حقيقي جمهوریت اول خو په پاکستان کې شته دی نه. کله پاکستان په شان جمهوریت وی بیا خو زمنګ چې دا کم زوړ نظام دی، د زوړ نظام زمنګ د پاکستان د جمهوریت نه خدای. اول خو په قبایلو کې یو داسې نظام راوستل پکار دی چې اغل تک اصله کلچر ورک کی، اغل تک تعلیم زیات شي. په قبایلو کې د تعلیم کمی نه، د تعلیم راوستل پکار دی چې خلکو ته څنګه شعور خورا شي.
زمانم اشفاق احمد دی او خیبر ایجنسی سره زما تعلق بل ملکی چې دا یو وراثتي سیس دی نو هغه خلک بیا لاړه بیا غو بچیره له نو ضروری خبره ده نه چې لګه مطلب یو ملک ته هغه پوی سړی هغه زویبم پوی سړی وي نو دا ملکی جکم نظام دے دا جمہوریت بالکل خلاف نظام مرتوی لے شکنا نو دا وقت تقاضا بدل شو لگا حالات ډیر تبدیلی پکې رااله خو سسٹم اوما غا یو سل لس کال زوړ سسٹم دے زما په خیال باندې دی یو بهتر حل دا دے په دې علاقو کې یو مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس شي.
په پیښور کې کارپوخ ډاکټر خادم حسین وای د قبایلی سیمو 25% خلک چې له قبایلی نظام څخه ورته ګټې دي هغوی د جرګې او ملکي نظام ملاتړ کوي. خو د نوموړي په خبره 15% خلک چې زیاتره یې ځوانان دي د جدید نظام غوښتنه کوي.
د قبایلی سیمو ځوانانو ځای په ځای د پاکستان غټو ښارونو کې بهرنو ښارونو کې سبقونه ویل شروع کړل. مختلف کیریئر او مختلف قسم پیشو ترغلل او د دنیا قوانینو سره د هیومن رائټس سره د بشري حقوقو سره پیژندلو شو او دا ورته احساس شو چې دا کوم نظام تړلې شو یا جوړ کړی شو یا په دې ډول تپلې شو. دغه نظام هغه دستوري نظام دی که هغه قانوني دی که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی او که انتظامی دی دا دی موجوده دور تهذیبي ارتقا سره څنګ په څنګ دی ولاړ.
ډاکټر خادم حسین په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو کې طالبانو د ملکی او جرګې نظام پر ځای د شورا نظام جوړ کړی. نو ضروری خبره دا ده چې وړومبې په دغه سیمو کې حکومتي ریټ قائم کړی شي او له هغې وروسته د انتظامی نه بلکې د خلکو په خوخه جرګه جوړه کړی شي.
خو د جرګې او د ملک نه اختیار طالب ته تللی دی. اوس خو یا طالب شورا کوي او که طالب شورا نه کوي کمانډر صاحب شورا نه کوي نو هغه بیا جرګه نه پرېږدي. د جرګې اختیار ټول دغه شوراګانو ته تللی دی. نو د دې د وجې نه یو غاړې ته خو قبایلي سیمه واپس سیاسي ریټ ته راوستل دی. خو دې سره سره د جرګو په نظام کې چې هغه بنیادي طور باندې انتظامی به جوړوله دا دې په کار دی چې خلک جوړوي او دا دې د لوکل ګورمنټ یو ابتدایي شکل وي. زما خیال دا دی چې د دغه لوکل ګورمنټ ابتدایي شکل بیا عمومي طور باندې پښتونخوا صوبې سره د ملایدلو په انداز کې یا ځان له جدا چې کوم انتظامی حیثیت جوړي کې په انداز کې مخکې تللی شي. خو په دې صورت کې خو جرګه هغلته قبایلي سیمو کې واقعتا ختمه ده.
کارپو خادم حسین وای د قبایلی سیمو زیاتره تعلیم یافته ځوانان غواړي چې په خپلو سیمو کې د نورو هیوادونو په څیر جمهوری نظام راولي. خو نوموړی وای په کار ده چې لومړی د پاکستان حکومت دغه سیمې په خپل کنټرول کې راولي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او زو افغانستان ته د افغانستان په روزګان او کندهار ولایتونو کې چاودنې شوې چې پولیس او عام وګړو ته یې مرګ جوړه اړولې. دغه دواړه چاودنې د عام وګړو د تګ راتګ په لارو کې شوې دي. په اړه نور تفصیل زموږ همکار سید شاسکیم راکوي.
چارواکي وایي د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د عام وګړو په موټر د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي مین چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه عام وګړي وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د روزګان د امنیه قوماندانۍ ویاند فرید عایل مشال راډیو ته وویل چې په دغه پیکه کې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي او له چوری څخه ترین کوټ ته په لاره وو.
د محمد هاشم خان د اډې په سیمه کې د ملکي وګړو یو سره ډول موټر د سړک د غاړې پر مین باندې برابر شوی چې درې نفره ملکي وګړي شهیدان شوي دي او یو بل زخمی دی. د دې موټر هم په بشپړه توګه لمن زتلی دی خو په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په سیمه کې پلټنې روان
دی. زیاتوي چې پولیسو له پرون سهار راهیسې تر اوسه پورې په ترینکوټ او ورسیرمه ولسوالیو کې 25 ماینونه، 2 توغندي او 15 د ریموټ کنټرول ماینونه چې د 14 د پاره ځای پر ځای شوي وو کشف او خنسا کړي دي. د تورته د کندهار پرغنداب ولسوالۍ کې هم 14 شوې ده چې پکې 2 تنه پولیس ژوبل شوې دي. د کندهار د والی ویاند جاوید فیصل وایي چې 14 د لوی ویالي پر غاړه په یو زرنج رکشه کې د ځای پر ځای شوي او 14 دن کې توکو د 14 دوله عمل شوې ده.
بابا صاحب د والی ته غاړه باندې ته ګران مرسایکل درولې وو. کله چې پولیسو خپله معمر چوی موندې نو غوښتل چې دغه څه کمځای ته ولېږدوي. دلی دوه تنه ملي پولیس پکې زخمیان.
خو ځینې سرچینې بیا وایي چې په دغه 14 کې 4 تنه پولیس وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل دي. د سرچینې په خبره په پیښه کې وژل شوي کسان پولیس او ټپیان یې عام وګړي دي. تېر ماښام هم د کندهار درایي ته څیرمه موټر سایکل بم 14 شوې. خو د چارواکو په خبره چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. چارواکي وایي په دې سربېره تیر ماخام د کندهار په میرویس روختون کې هم د یوې چاودنې مخه نیولې ده. تر اوسه پورې د یوې پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په روسي نیمای کې تاسو لپاره دوه پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم لرو، خو وخت کېدون کې د درې نیمې بجې او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغه ته ورشو او لنډ خبرونه ته واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د کوټې په سریاب روډ کې په ډزو 15 کسان وژل شوي، دوه نور ژوبل دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پرون سوګند پورته کړ او نن یې رسمن په کار پیل وکړ. په مومند او جنوبي وزیرستان کې په بیلابیلو بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته زیانونه اوښتي. امریکا د افغانستان په سیاحتي سیمه کارغه کې په ولسي خلکو د طالبانو برید غندلې. د چک جمهوریت یو بس په کروشیا کې ټکر شوی چې وو کسان په کمړه او 240 نور ژوبل شوی دي. او د کینیا پولیس وایي دوه ایرانیان د ترهګرۍ په تور نیول دي.
لند او مهم خبرونه مو د نجیب امیر نو اوریدل. او اوس هم ور رسیدلې دي د اونیزي خبرونه سروي. د نن ورځې خبرونه د بغزمینی کماچې ستر سندرغاړې وا د پښتو ژبه د هغې د ژوند او فن په اړه باندې دي. دا خبرونه هر اونۍ زمنګ همکارا ملیح امیرزاده ستاسو لپاره چمتو کوي.
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېره کړي.
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې.
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
بخزمینه د پښتو د موسیقۍ هاغه نوم دی چې کسه هم ډېر شهرت یې ترلاسه کړی، خو د فنی ژوند مودای ډېره کمه وه. هغه د پېښور نه افغانستان ته لاړه چې بیا ورته د فن عروج په کابل کې ترلاسه شو. د موسیقۍ په میدان کې هغه څنګه قدم کې خدلو، څنګه او کله شهرت ترلاسه کړو، د دنیا نه څنګه لاړه، دا هر څه په دې پروګرام کې واورې. نو اول ورځو په کابل کې د یو پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د خولې اورو چې د فنی دنیا شروعات یې څنګه وکړ.
ځوانۍ کې مشهوره ده. دا اصلا د پولې اخوا د صوبه سرحد اوسېدونکې وه، او کله چې په افغانستان کې د موسیقۍ هنر وده وموندله او په سټیج باندې سندرغاړي راښکاره شولې، نندارې جوړې شولې، د جلال آباد ننداره جوړه شوله، سټیج باندې سندرغاړي راښکاره شوې، نو هر وخت د بغزنی نه هغه تنګ محدود چاپېریال نه چې لاری مثلا او دلته کله چې د جلال آباد او په دې شاوخوا کې موسیقۍ هنر ولیدل چې دلته ډېره وده کوي، نو هغې زنه راغله ننګرهار ته. دا نو په 1955 کال شاو او موده وه چې دی راغله، او په ننګرهار په ننداره کې خپل هنر څرګند کړ. هلته هغوی په سانه کې سندرې ویلې. له هغه وروسته بیا په شپېتمو کلونو کې د هجري شمسي کابل ته راځي، او په کابل کې هم دلته نو سندرغاړو سره دا ملګري کېږي، او بالاخره دا په مریزنس باندې په 1922 هجري شمسي کال کې دلته تر یو کانسرت وروسته چې پنځه شپه سندرې وویلې په کانسرت کې، هغه بیا وروسته دا مري او دغه د ده هنري ژوند.
جدائے پاچ گائے کے چوندن گراندے دیا را چوندن
بلخوا د افغانستان پیژندل شوی ځوان سندرغاړی بریالی ولی وای په ډیره اسانه ژبه او تلفظ کې سندرې ویلي، نو ځکه یې په شخصي ډول په پښتنو سندرغاړو کې ډیره خوښه ده.
دا څومره چې ما پیژنګل ویډیو سره نو ته اصلي کې د پیښور وو د افغانستان تر راغې افغانستان ته چې راغې د سندرو باندې پیل وکړ. واقعا د خپلو سندرو لري کې یوازینه زما خوخه بغزمی نه وای چې دې په پښتو په تلفظ کې چې کوم تلفظ دی کوو ډېر اهم فام وو، یعنی هر څوک یې پوهېدو چې دې ډېر مشهوره سندره وه چې زما یاري دا ډېره سخته لغارن بشي ته وی الله یار همجن بشي ته. واقعا چې د هغې په خصوصیات او خبره پکې دا وه چې هغه ډېر واضح او ډېر منظم پوښتنې ویلې.
استاد لال پاچا ازمون دغه په شخصیت کې خصوصیات په ډاګه کول سره وای
یو به استعداد مېرمن او خسندر غاړي او په پښتو موسیقي کې ډېر نوښت وکړ. باندې نه ځینې وخت د استعداد خو تختنه او تر راډیو تلویزیون کې د سندرې پاتې نه تلویزیون کې ډېر شمېر نه ویلې سندرې ویلې کمپوزونه ویلې خو بیا هم سندل ته کتام او محل د شه د جزونه نو خو باندې لګښت کې خای هغه څه اندل ته ورونه شو کولای چې د کابل چا پیریال چې هغه اغزانو د پښتنو ژوند کې تری خو په هغه مهال نو خو بغیر بایسدار خزه او بایسدار سندرغاړي او بیا هم د خپل هنر په تلوشو کې وځلېدل.
بلخوا بریالی ولی وای د سندرو ویډیوګانو ته په کتلو سره ورته د سندرغاړي نه علاوه پکې وخه اداکار هم ښکاره کیږي. دا استاد لال پاچا ازمون په خبره یو شمېر استادانو دغه په فنی ژوند کې ډېر مهم رول لوبولی دی.
موسیقي سره خو یو د خپل ویډیا زیات مینه او دا تر ټولو مهم عمل دی. بل نه کله راځي نو د اسمت پرو سره د بلتیا ډېر زیات او د هنر رحمي ورته ډېر زیات کور د ګلزمان سره هم د اشناختو نو دغه څه د سندرغاړي و ان خپل هم دغه اشراج لار ولې د دې ته څنګه نور استادان هم د هڅه کې او په تشویق کې ډېر زیات رول لوبولې ده.
بلخوا بریالی ولی وای هغه د واده نمخ کې سندرې ویل شروع کړې وې چې په افغانستان کې د موسیقي جوړونکو ازا خیل ورسره ډیره خواري وکړه.
د واده نمخ کې د موسیقي میدان تر هغه له دغه وروسته دی واده دې سره د موسیقي په دغه کې چې د کلر راغ قمرګونه وا په افغانستان کې ګل زمان او هغه وخت د پښتو منتظم شو هغه داخل شو. نو داخل واقعا د ایواز بغزمی سره د پښتو موسیقي ته د افغانستان ډیر کار کړی ډیر زحمت ویسته چې نتیجې په کوم ډول بغزمی نه و چې دې ته هم درس ورکړي.
استاد لال پاچا ازمون وای ملي وطني ولسی او عشقي سندرې ویلې دي.
اکثر د ملي او عشقي وطني سندرې دې ویلې دي. لوبې دې ویلې دي پښتو ولسی سندرې دې ویلې دي سرکی ویلې دي لنډۍ ویلې دي ته ویلې دي دغه برخه لري دغه پاره ده ټول غزل برخه کې د خواري نه کړي خو دې سندرغاړو سره ویلې دي لکه دروازه د ګشن سره ویلې دي
نورجان سره ویلی دی او د کمرګوري سره ویلی دی او د نرده فندغار سره سندره نه ویلی
دا چې د کومې سندرې سره ورته زیات شهرت ترلاسه شو استاد لال پاچا ازمون وای
انقلابي سندرې ویلې او د دې تر څنګ خاصه ځامې جوړ کړه په کندهار راز راز یو دا سندره بلا همدارنګه ای سرباز یاره خې د مورچل باندې
در واخا د بغزمین د مړینې په حق له بلا بلې خبرې کیږي سندرغاړي بریالي ولی د هغه د مرګ په حق لوي
د چې کله راغی ز ډیر ماشوم د دې خاطر چې هغه تاریخ ماته نه معلوم چې د خبرنه افغانستان سره راغی بلته چې دا د دلته واده وک بیا په سندرو باندې پیل وکړ په کارتیناو کې په کابل کې دی کورو او بدبختی وای چې د چا د لاسه وشو څنګه وشو دا ډېر په ځوانۍ کې او ډېر د شهرت په اوج کې زموږ لاسه لاړ کسی زیات کسی همداسې دي چې دا د چا له خوا نه د څنګه او د چا له خوا نه هغه وخت دغه شهرت هم سړي ته کله زیات غم شي کله خوږوالی شي نو دې دپاره غم شو همدغه شهرت دې ښکلی اواز دې ښکلی ادا پخپله هم ډېر ښکلی و دې ښکلا دې ته غم جوړ شو چې دې دنیا نه سترګې پټې کړې ولاړ
د بغزمینې د مرګ وجه ځینې کسان د هغې یوه سندره ښایي آیا رښتیا هم داسې وه او که څنګه بریالی ولی وای
نه 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 دا هغه نه وه دې له خاطرې چې دغسې انقلابي سندرې زموږ ډېر سندرغاړو ویري ډېر سندرغاړو ویري په هر دور کښې ولته یو خوشبختانه خبره درته وکړه چې په هر سیاسي ډګر کې هنرمند ته څه ګواښ نه دی شوی کم از کم یو د طالبانو په وخت کې موسیقي منع اعلان شو نور موسیقي دانانو ته سندرغاړو ته شاعرانو ته کوم ګواښ نه دی شوی
بریالی ولی زیاتوي د هغې د مرګ وروسته یې کوروالو هېڅ پوښتنه ونه کړه
د فن خلاف خو یې ډېر زیات و د دې له خاطره چې همېشه زموږ په دې د موسیقي په فن کښې که تاسو واورئ سندرغاړي سره یو بل سره نه جوړېږي یا یو د بل شهرت زغملی نه شي نو واقعا د شهرت داسې ځای ته ورسېده چې د نورو سندرغاړو د زغملو نه پورته خبره وه نو دې ته یې چی ورته او شپه په شپه ځای په ځای سترګې د دنیا نه پټې کړې دې کور والا په همدغه موضوع کښې دې لاس و دې له خاطره چې بیا چا پوښتنه هم ونه کړه دې له خاطره چې ماما پخپله د له منځه مې وړه او چا یې پوښتنه هم ونه کړه کم از کم مونږ یو قانوني برخه خو هم لرو باید چې قانون پوښتنه وکړي که نه قانون هم پوښتنه ونه کړه
بلخوا استاد لال پاچا ازمون وای هغه د ناروغۍ له امله مړه شوې وه
نه د موږ چې تر کوم ځای پورې معلومات لرو په شپېتم کال کښې د رنځوره وه او د رنځورتیا له امله وایي مړه شوې ده
که څه هم بغزمینه په ډېر کم عمر کې مړه شوه خو اوس یې هم د آواز او ښکلا ډېر مینهوال موجود دي چې په مرګ یې تر اوسه افسوس کوي د سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي مونږ ته ووایې دا پروګرام څنګه که کوم وړاندیز لرئ نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکولی شئ زموږ د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420221121 د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اقتصادی نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د زنو پښتنو ځوابونه لټو. لکه د ډالر پرتله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي؟ په خپل د هیواد دننه د پیسو بیه ولې کمیږي؟ بله پوښتنه دا ده چې څنګه معلومولی شو چې د پیسو یوه نوټ قیمت همهغه دی چې څه ورباندې لیکل شوی وي؟ همداراز که یو دولتي بانک د سود شرح زیاتوي یا کموي نو د دې څه اثرات وي؟ پر دې پوښتنو د اقتصادي او مالي چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. په پاکستان کې له تیرو کالونو راهیسې د دې هیواد د کرنسۍ بیه د امریکایي ډالر پرتله ډیره کمه شوې ده. د جون د 28مې له دولتي شمیرو سره سم یو ډالر په شاوخوا 95 روپیو خرڅېده. د ډالر پرتله د روپۍ بیه ولې ټیټه شوې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مالی چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي د ډالر پرتله د روپۍ د بیې غورځېدو یو لامل د پاکستان دولتي بانک مشر یاسین انور هغه خبرې دي چې په دې هیواد کې د بهرنیو پیسو د ذخیرو په اړه کړې وي.
دا یو وجه خو کوم چې ګورنر سټیټ بانک یاسین انور چې کوم انټرویو ورکړی و چې هغه را روان کوم سپیکولیشن کړی و خاص کر فارن ریزرو په باره کې چې هغه کوم خبره کړې و چې را روان کال کې به زموږ فارن ریزرو چې دا نو هغه به تقریبا نیمه پاتې شي. نو دا غي د وجه نه په اوپن مارکیټ کې په سی باندې ورځ پرشر راغې او خلکو د پاکستان روپۍ په مقابله کې ډالر چې د ناغه غسل دغې ډیمان سیوا شو.
د مالی او اقتصادي چارو کارپو ډاکټر محمد زبیر خان وای له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون وو خو وس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي.
دې سره دورا فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه باندې د دې داشه کنټرول کول شي خو اوس چونکې فورن ایکسچینج ریزرو په کمزوري باندې دي او دې سره دورا قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ باندې. نو دې کې څه ایسو حیرت کون خبره نشته چې دا
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځيږي نو د دې اثرات څه وي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورور کیږي.
د کوم ملک کرنسی چې ستیره شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې چې کم ملک سره کرنسی سره هغه کرنسی تړلي نو دې مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم څیزونه د دې ملک دي نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې. نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې. د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی دا هغه په مقابله کې چې کله کم شي دا هغه زور کې زیات شو د بازار کې.
اکرام اوتی وایي کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابيږي. دا د خبره کې په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحراني کیفیت پیدا کوي.
دا څه وایي چې د ډالر قیمت 100 روپیا ده او په بازار کې اوس 100 روپیا راځي نو کرنسی ټیټه شو نو دې مطلب دا شو چې لګ ډالر باغی ورکړي او تاسو د زیاتې پیسې ورکوي دا هغه لپاره دې مطلب دا شو چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو. نو دا سه وخت کې فرض کا په دې مقامی طور باندې هم ګرانی راشي فرض کا پټرول ګرانی شو هغه 50 روپیا ګران شو تاسو 50 روپیا نو هم د یو لیټر لپاره ورکوي دې مطلب چې مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه او په بین الاقوامي طور باندې هم ټیټه لاړه. کدا حالات وی نو دې ته بحراني کیفیت وایي.
اکراموتی وایي د هیواد مالی حالت په برامداتو او درامداتو پورې هم تړلې وي او په دې صورت کې د پیسو بیا ټیټېدل بل بحراني کیفیت پیدا کوي.
یو دا چې کوم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغوښتل کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسۍ مقابله کې زیاته شوه. دویم دا چې چونکې هغه سیزونه نایاب شو لہذا تاسو زیات کرنسی په لوکل ورکوئ نو کدا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي
بحرانی کیفیت وای.
ډاکټر میراج الحق وای د ډالر پرتله د روپی قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیواد د پورونو بار زیاتیږي.
کما فارن ډیټ چې بانک باندې بیرونی قرضه چې هغه بډن سیوا کیږي دا غیر سره کم چې ډیټ سرویس ته کوه ډومیسټک ډیټ ته کوه فارن ډیټ ته ډیټ سرویس مطلب دا رې کم چې د سود په شکل کې مونږه پیسې ادا کوو په قرضو باندې دا غیر سرویس او لایبیلیټی هم دا غیر سره سیوا کیږي. دې نه علاوه کم شارټ رن او ان ګوینګ چې کم پروجیکټ دا غیر کاست هم سیوا کیږي دا غیر د وژن غیر چې نو هغه هم پاتلش.
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي. د اقتصادي او مالی چارو کارپو ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شر لوړوي. دی وایي له دې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بایو هم تاثیر پرېوځي.
ولس باندې خو دا اثر په دې طریقې راځي چې کم خلک د بانک نه قرضه اخلي. یو خو ځکه بانک به تاسو خپلې پیسې جمع کوي نو په هغې باندې درته سود ملاویږي یا منافع ملاویږي. بل دا چې تاسو د بانک نه قرضه اخلئ نو هغې باندې یو سود ورکوئ. نو څه وخت چې هغه د سود هغه شره چې کومه ده هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلک چې دی هغې خپل نفع نقصان ته ګوري. دا غیر په خیال باندې اوس د قرض اغستو یو قسم وایر قیمت پرایس سے کاست سے هغه سیوا شو دا غیر خرچه سیوا شو نو هغه به هغه قرض بیا نه علی چې قرض نه دی نو کاروبار به بیا وسره کم شي. نو کله هم چې په ملک کې داسې حالات وي چې کله نرخونه تیزی سره خیږي او دا غیر اصل وجه دا وي چې پرایویټ سیکټر نجی شعبه چې کومه ده او هغه خپل اخراجات سیوا کړي وي نو آیا وخت سینٹرل بینک دے نو هغه خپل هغه ډسکاونټ ریټ چې کوم د پالیسی ریټ وي هغه لږ سیوا هغه سیوا کولو سره د بینکونو د قرضې ورکولو نرخ چې دی هغه هم سیوا شي. نو هغه چې څه سیوا شي نو خلک قرضې هغه سل لږ شانته کم کړي نو هغه په وجه قیمتونو باندې دباو یو حد پورې
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالرو بیا په ټولیزه توګه لوړیږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حده لوړه شي. اکراموتی وایي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالرو هم پریوزي او دا د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي.
نقصان دی خو دا یاد لرل پکار دی چې د حال کرنسی چې کم کډیو خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک تم نقصان به چې کرنسی جگہ لاړه دا یو ډیر داسې ټکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کمې فیصلې داسې کول پکار دي چې هغه ملک ته نقصان کې چې کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه هغه سره به تعلقات هغه سره اقتصادي تعلقات به څنګه وي او که فرض کا د هغې کرنسی خاص حد نه جګړې په لکه ستاسو دي لاندې نو هغه وخت به اقتصادي فیصلې څنګه وي.
د مالی چارو کارپوهان وایي کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیه ټیټیږي. خو دلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسۍ پرتله نه ټیټیږي بلکې د هیواد دننه ښکته راځي. له اکرام هوتي مو پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي. دی وایي د هر هیواد د کرنسۍ دوه بیې وي. یوه خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یوه نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي. دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي. اکرام هوتي وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بایو بدلیدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بیا ټیټېدل لوړېدل یې ټاکي.
ډیمانډ او سپلای هم تعلق لري. د دې قیمت د هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په دې هم تعلق لري چې د بهر کم کرنسی را چې کم ډینومینیټر کرنسی را یعنی چې د هغه باندې لا کی ګټه کرنسی د هغه په ویلیو هم لگا د هغه ویلیو هم په دې اثر لري. نو دا سمو ټول پنځه وړاندې کم عوامل دا په یو وخت باندې باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بای د دې قیمت اصل لګې دې باندې دومره سیوان راځي دومره په کینوان راځي دومره په اور راځي دومره په ترکاری راځي دومره په داسې راځي دومره په داسې راځي.
اکرام هوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي. د دې په خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي.
په یو وخت کې لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه پنځه بجې دي دی وخت کې د شل منټه د پاسه پنځه بجو کې په ټایم کې درې واړه کارونه په یو وخت کې دي یا خو کرنسی ټیټه جگہ کېږي بیا دا یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگ کېږي بیا دا یا بین الاقوامی کرنسی چې د هغې مقابله کې پاکستانی کرنسی ټیټه جگہ کېږي بیا دا دا درې واړه چونکې په یو وخت کې رواني صورتحال ولیکن وایبرنٹ اکانومی کی زیادہ ہوئی وایبرنٹ سیز دے کلام او دے دوران کی کسلورم خبر وشوا چے نوٹنم زیاد چاپ شو نو دا یو بل باندے اثر ہے چاہی دا درے وانا سلور وانا سیزنا نو پا دگا وقت کے چے کم اقتصادی ماہر بھی او آغا افیشل اقتصادی ماہر یعنی سرکاری نو آغا دا سوچ کے چے کم اقدامات ہو چکنا چے صورتحال بحران طرف تلازمش
تاس د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخلې واوریدل چې د پیسو باید څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکی وي او پر هغه باندې څه اثرات وي. پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسید. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
تیرا زد تا نچاوڑے رزد تانا چاوڑے وار بدراشی خکوار دیوک وار بدراشی خکوار دیوک سماد والا عمر کار دیوک سماد والا عمر کار دیوک خشو لڑے رچے نکار دیوک خشو لڑے